لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه به اجازه ورنکړي چې وسلوال مخالفین د انتخاباتو ملي پروسه ګډوډه کړي. خبرونه او د موسیقي خبرونه ورسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د میدان وردګو د ولایتي شورا یو غړی وایي په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 15 ملکی وګړي وژل شوي دي. د فاریاب ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د جوزجان فاریاب لویه لاره په څلورو ځایونو کې تخریب کړې ده. او د پیسو د نړیوال صندوق یو مقام وایي چې د پاکستان حکومت د مالی مرستې د ترلاسه کولو لپاره د نړیوالې مؤسسې ته مراجعه نه ده کړې. لومړی هغه خبر چې تازه را رسېدلی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسېدلی دی څو د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو د هڅولو په برخه کې د پاکستان له حکومت څخه د مرستې غوښتنه وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت نن په یو بیان کې وویل چې خلیلزاد به د دې سفر په ترڅ کې پر پاکستان سربیره متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته هم لاړ شي. د دې خبر تفصیل به د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې واورئ. د میدان وردګو د ولایتي شورا یو غړی وایي چې وړمه شپه د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 15 ملکی وګړي وژل شوي دي. د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات په صدمردی کلی کې شوي دي.
ګډو ځواکونو د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ د سرمردی په کاریا کې ملکی خلکو ته مرزوب لغوښتي ده چې 15 کسه ملکی کسان شهادت رسېدلي چې دوه ورونه دي، د یو مکتب چپرسیان دي، همدارنګه د یو کلینیک یو ساتونکی ده، د شپې لخوا نه په کلینیک کې اوسېده.
ښاغلي هوتک زیاته کړه چې د ملکیانو د وژل کېدو مسله یې له والي سره مطرح کړې او هغه ژمنه ورسره کړې چې په دې اړه به څېړنه کوي. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات ولایت چارواکي د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په نښتو کې د 14 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل د نښتې پرون په ګذري ولسوالۍ کې د ملا رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې او د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو د اصلي ډلې د وسلوالو ترمنځ شوي. د فرهاد په وینا د ملا هبت الله د ډلې لاس او د ملا رسول د ډلې شپږ وسلوال په دې جګړه کې وژل شوي دي. دا د خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. خو د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي پر ټولنیزو شبکو په یو پیغام کې لیکلي دي چې په دې نښتو کې 14 اربکیان وژل شوي دي. د فاریاب ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د جوزجان فاریاب لویه لاره په څلورو ځایونو کې تخریب کړې ده. د فاریاب د امنیت قمندانې ویاند عبدالحکیم یورش نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل ورسته له دې چې افغان ځواکونو له نړیوالو ځواکونو سره په همغږۍ دا لاره د پوځي عملیاتو په ترڅ کې بیا پرانیسته او میمنې ښار ته ننوتل، طالبانو دا سرک تخریب کړ.
طالبان اگر تو اسکواتر بوده و تقریبا 4 موقعیت تخریب کردن که سرک را عرض 2 متر و در عمق تقریبا 2 متر اینا سرک اسفالت را کندن کندن کاری کردن و برفیرن هم با مو کارش ادامه میتن.
ښاغلی یورش زیاته کړه چې امنیه قمندانې به د دې کار د مخنیوي لپاره ډیر ژر اقدام وکړي. په همدې حال کې د جوزجان فاریاب د لارې د مسافر وړونکو موټرو یو شمیر چلوونکي وایي چې دوی نن سهار په کچا لارو او د ویجاړې لویې لارې په څنګ کې تګ را تګ کاوه. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د پیسو د نړیوال صندوق یو مقام وایي چې د پاکستان حکومت د مالی مرستې د ترلاسه کولو لپاره د نړیوالې مؤسسې ته مراجعه نه ده کړې. د پاکستان د مالی وزارت پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې نوی حکومت به له IMF سره د بیړني پور د ترلاسه کولو په اړه خبرې پیل کړي څو د دې پیسو په مرسته د خپلو پورونو د پرې کولو په بیلانس کې بحران اوار کړي. بیان زیاتوي صدر اعظم عمران خان د مالیه وزیر ته لارښوونه کړې چې د اندونیزیا په بالی ټاپو کې د IMF او نړیوال بانک په کلنۍ غونډه کې د IMF له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. د IMF اقتصادي مسؤول موریس اوبستفلد چې نن په بالی کې د پیسو د نړیوال صندوق د کلنۍ غونډې پر مهال په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې د پاکستان هیڅ مقام په دې اړه له دوی سره خبرې نه دي کړي. نوموړي همداراز یادونه وکړه چې له چین سره همکاري د پاکستان لپاره هم مالی ګټې او هم خطرونه لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي سعودي عربستان باید خپل هغه ادعا ثابته کړي چې وایي ترای تم شوی سعودي خبریال په استانبول کې د دې هیواد له قونسلګرۍ وتلی و. جمال قاشقچی چې له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره یې همکاري کوله د اکتوبر په دوهمه نیټه د قونسلګرۍ ته ورغلی و چې له خپلې ترکۍ ملګرې سره د واده لپاره ځینې اسناد ترلاسه کړي. ترکي چارواکي وایي قاشقچی په قونسلګرۍ کې دننه وژل شوی، خو سعودي عربستان دا اداره دوي او وایي هغه د قونسلګرۍ له ودنۍ وتلی و. اردوغان پرون له هنګري څخه د کتنې پر مهال له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په ګډ خبری کنفرانس کې وویل سعودیان په دې وینا چې قاشقچی له قونسلګرۍ وتلی و خپل ځان نشي خلاصولی. او د اوکراین دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ځواکونه یې له امریکا او د ناټو له اوو نورو غړو هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. په دې تمرینونو کې چې لس ورځې دوام کوي شاوخوا 200 پوځیان ګډون لري. د پوځیانو نیمایي برخه د امریکا، برتانیا، هالنډ، بلجیم، ډنمارک، استونیا، پولنډ او رومانیا دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي په دغو تمرینونو کې به امریکایي F-15C جنگي او C-130 پوځي ترانسپورتي الوتکې هم برخه واخلي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام خپریږي. دا شی پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لاندې خبري برخې ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسي جرګې د راروانو انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې امنیتي ځواکونه به پرېنږدي چې وسلوال مخالفین دا ملي پروسه ګډوډه کړي. په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان له ازادۍ راډیو سره خبرې کړي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی دی چې د انتخاباتو د امنیت د تامین پر موظفو امنیتي ځواکونو به حملې وکړي. نوریاس نوري د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د وسلوالو طالبانو ګواښ بې ځایه وباله او ژمنه یې وکړه چې امنیتي ځواکونه به په ټول توان د رای ورکوونکو امنیت ساتي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی تیره ورځ ما وخت ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې د رای ورکولو د 15,000 سل مرکزونو او 21,000 محلونو لپاره شاوخوا 45,000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي او د اړتیا په صورت کې بل هوایي ځواکونه هم د مرستې غوښتنه وشي.
موږ تاسو ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د افغانستان خلکو ته د اطمینان ورکوو چې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه، کشف او استخبارات او هوایي ځواکونه به د دغې ملي مهمې حساسې او تاریخي پروسې په برخه کې به د امنیت ټینګښت کې په همغه شکل چې د نوملیکنې پروسه په سمه توګه سر ته ورسېده، په همغه ورځ چې کله ټاکنې هم ترسره کیږي، ټول ځواکونه به د دغې پروسې تر شا ولاړ وي او امنیت به خوندي وي.
وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ورځ ګواښ وکړ چې په روانو انتخاباتو کې به حکومتي امنیتي ځواکونه په نښه کړي. د طالبانو لخوا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان پیژني، دغه انتخابات د امریکایانو لخوا یوه ناوړه دسیسه بللې او ویلي دي چې وسلوال به د دغو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره هېڅ یوه هڅه ونه سپموي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو دغه ګواښ تبلیغات بولي او وایي چې د انتخاباتو د دغې ملي پروسې لپاره امنیتي ځواکونه به په ټول ځواک هڅې وکړي چې د ټولو لپاره د ډاډمنو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره زمینه برابره شي. د کورنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې په هغو سیمو کې چې د امنیتي ستونزو له امله خلکو ته ډېر خطرونه متوجه دي، د انتخاباتو له کمیسیون سره په هماهنګي دغه سیمې په نښه شوي او هلته به د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له احتیاطه کار واخیستل شي او د رایې ورکولو مرکزونه به پرانیست. طالبانو په عین حال کې دا هم ویلي چې ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره به پام وکړي، خو نور چې هڅه کوي دغه انتخابات په بریالیتوب سره ترسره شي او امنیتي نیسي پر هغوی به حملې وکړي او د انتخاباتو د مخنیوي او د ناکامېدو لپاره به له هیڅ ډول ګزار څخه ډډه ونه کړي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وای ک طالبان د ملکی وګړو د خوندیتوب پام ساتي باید دغه ملي پروسه چې په خلکو پورې تړلې د ګډوډولو ګواښه مونږ کړی. هغه ازادي راډیو ته وویل
د واقعا د موږ لپاره هم د پښتنې وال ده، ځکه چې د ټاکنو بهیر یو ولسي بهیر ده او په دې کې ولس برخه اخلي او دوی خپل استازي ټاکي. نو کله چې په دې بحث کې کوم ستونزه موجوده نه وي، په دوی صرفا د هغو مراکزو د خوندیتوب لپاره مرضف وي چې د خلکو امنیت خوندي کړي. فکر کوم په دې برخه کې چې وخت خلکو ته طالبان ګواښ نه کوي او هغوی د خوندیتوب لپاره هود لري، نو دلته اصلا بحث نور د حملو او د پروسې ګډوډولو نه مطرح کیږي.
په پام کې ده چې د ولسي جرګې انتخابات د روانې تلې میاشتې په 28مه ترسره شي. وسلوال طالبان د دغو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سلاکار زلمی خلیلزاد د سولې د نوي هڅو په ترڅ کې پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. له غنی او عبدالله سره د هغه د لیدنو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي خبره شوي، خو عبدالله پرون د وزیرانو شورا د غونډې تر پیلېدو مخکې په لنډو خبرو کې وویل چې د دوی په باور د سولې پروسې ته اوس پاملرنه زیاته شوې او د بریالیتوب لپاره هم چانس زیات شوی دی. خلیلزاد ویلي چې دوی به سولې ته د رسیدو لپاره په نړیواله سطحه له ټولو تجربو او ارتباطاتو کار واخلي. نوموړی په دې لس ورځني سفر کې د غراز متحده عربي اماراتو سعودي عربستان او قطر ته چې پلازمینه دوحه یې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی ولاړ شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو مسله رد کړې ده.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، په تیر شیبو کې د ازادۍ رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې د کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تر ډیره د سولې په پروسې او په دغه پروسه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په رول او اغیز مقالې خپرې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې لیکلي دي چې باید د سولې په خبرو کې د ټولو قومونو حقوق او ګټې په پام کې ونیول شي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې د دغه مهم ماموریت لپاره زلمی خلیلزاد چې پخوای په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده ترسره کړي بیا کابل ته راغلی. د سرمقاله لیکونکي په خبره خلیلزاد په داسې حال کې دغه ماموریت پر غاړه اخلي چې په افغانستان کې شرایط بل ډول دي، طالبانو خپل نفوذ پراخ کړی او جګړه یو نوي پړاو ته داخله شوې ده. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي چې افغانان که څه هم د زلمی خلیلزاد د ماموریت په اړه ځینې اندېښنې لري، خو په ټوله کې دغه بهیر ته هیله مند دي او سولې ته د رسیدو لپاره فرصت ګڼي. ویسا ورځپاڼې هم کابل ته د زلمی خلیلزاد د راتګ په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي ښاغلی خلیلزاد له مخکینی ولسمشر سربیره له یو شمېر نورو دولتي چارواکو او همداشان د یو شمېر رسنیو له مسؤلینو سره هم ملاقاتونه کړي دي. وړاندې په مطلب کې راغلي امریکایي او حکومت پلوي رسنۍ د ښاغلي خلیلزاد سفر مهم بولي او داسې ګمان کیږي چې له طالبانو سره به په خبرو کې بریالی وي. ورځپاڼې لیکلي امکان لري چې ښاغلي خلیلزاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مناسب او وړ شخص وي، د دې لپاره چې هغه افغان الاصل دی او د تفاهم په ژبه ښه پوهیږي او ممکن نوموړی په افغانستان کې د سولې د راوستلو پلوی وي. خو په اخر کې ورځپاڼې لیکلي که د امریکا په ستراتیژۍ کې بدلون رانشي په دې معنی به وي چې امریکا پخواني هدفونه تعقیبوي، او په دې صورت کې که ښاغلی خلیلزاد هر څومره افغاني احساس ولري او وغواړي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي بریالی به نه وي او یوازې د طالبانو یوه ډله به د سولې له بهیر سره یوځای شي او جګړه به همداسې دوام پیدا کړي. ماندګار ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د سولې راوستل د امریکا جدي ماموریت دی. ورځپاڼې د ښاغلي خلیلزاد له قوله لیکلي دي چې دی د افغانستان د سولې په تړاو یو مهم ماموریت پر غاړه لري او د دغه ماموریت د بریالیتوب لپاره به هلې ځلې وکړي. ورځپاڼه لیکي چې خلیلزاد له رسنۍ غوښتي چې د سولې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. او انیس دولتي ورځپاڼې د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد د نوي ماموریت په وړاندې غبرګونونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د پاکستان د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس مشاهد حسین د ښاغلي خلیلزاد مقرري د دوی لپاره بد خبر بللې ده. ورځپاڼې لیکلي دي چې مشاهد حسین ویلي په داسې حال کې چې واشنگټن د سولې او ثبات په برخه کې د اسلام آباد مرستې ته شدیده اړتیا لري، د خلیلزاد مقرري د پاکستان لپاره منفي پیغام دی.